پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغي دلوي څلورويشتمه د فبروري میاشتې 14 د خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما وایي چې په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې 245 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 150 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تیرو حکومت پر مهال 80 ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي پاتې وو. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دا په اصل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی، بلخو استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد یوه ښارګوټي ته ولېږدوي. او د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ سوداګري بهیر ټکنۍ کړی و. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو سره له سیمې وتلو ته اړ کړی سول. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې تر څنګ د راپورونو په برخه کې د دغو مطالبو تفصیل اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي او باید افغانستان ته وسپارل سي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي لا هم اساسي قانون عملي دی او له یوې معتبرې مرجع پرته هیڅوک د لغوه کولو واک نه لري. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې 2000 ښځو ته کورنۍ بخچې جوړیږي. د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر تازه فرمان له عکس العملونو سره مخامخ شوی.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري.
په مسایلو کې البته په نړیوالو مسایلو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته داخل سوی وي. نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. کرزی یوه کنفرانس ته ویلي د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه غلطه بولي. دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. د په خبره د ښاغلي کرزی په باور اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی، بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. ښاغلی کرزی زیاتوي د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني خلکو ته سزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې جو بایدن باید خپله پریکړه باندې له سره کتنه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې اوري.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شپ یو پیسو نیمه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي، نن یک شنبه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یوه خبري ناسته کې د دې پریکړې په غبرګون کې وویل چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. حامد کرزی وویل هیڅ دولت د هیواد د ملي خزانې څښتن نه دی او د افغانستان د ملي خزانې څښتن یوازې افغان ملت دی. هغه د جو بایدن د ورستې پریکړې په خبرګون کې وویل اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوړی، بلکې بهرنیانو افغانستان ته راوړی و. د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني ته جزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی وویل اسامه بن لادن له پاکستان افغانستان ته راغلی و او بیرته هلته ستون نه ووژل شو. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې کنګل شوي پیسې باید بیرته د افغانستان مرکزي بانک ته ستنې شي، خو باید مصرف نه شي، ځکه په خبره یې دا پیسې د ورځني مصرف لپاره نه دي، بلکې د افغانستان د خلک خلکو پانګه ده چې باید خوندي شي. حامد کرزی په ټینګار سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپلې پرېکړې له سره کتنه وکړي. هغه په ټولو افغانانو غږ وکړ چې په کلکه د امریکا د دې پرېکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخنیوی یې وکړي. ښاغلي کرزی وویل چې د طالبانو حکومت باید یوې ملي ناستې یا لویې جرګې ته زمینه برابره کړي څو له لارې خلک د هېواد د راتلونکي په اړه پکې پرېکړه وکړي. هغه وویل چې د پخواني نظام د ملي مصالحې عالي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله په یو لیک کې له طالبانو غوښتنه کړې چې هېواد ته د سیاسیونو د راستنولو شرایط برابر کړي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان کنګل سوی اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی نن یوه کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دی. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون وایي چې لا هم اساسي قانون پلی دی او له یوې معتبرې مرجع پرته یې څوک د لغوه کولو و صلاحیت نه لري. د دې کمیسون سرپرست سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي د اساسي قانون یوازې څو مادې چې د جمهور رئیس او پارلمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول سوي او پاتې قانون د تطبیق وړ دی. د دې کمیسون سرپرست که څه هم په عادي ډول د خپلو چارو له دوام خبر ورکوي خو زیاتوي چې د کمیسون لغړو یوازې دی پاتې دی او نور ټول له هېواده وتلي دي. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له معتبر مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی دی. د دې قانون څو مادي چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه د شریکوي لدی عمل ځنډول شوی چې نه جمهور رئیس ته او نه ملي شورا. هغه ازادي رادیو ته وویل
د حکومتوالي برخه په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړي نه ده او لغوه کولای هم نشي. دا هغه محل لغوه کیدای شي چې لوی جرګه یا هم یو شورا جوړ شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کیدای شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي هیڅ یو نظام د اساسي قانون پر خپل چارې مخته نشي وړای او اوسنۍ حکومت هم اړ دی چې یو قانون ولري. ښاغلي متقی هغه واضح هم رد کړي چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کیږي. هغه دا خبرې شایعات او د یو تن شخصي نظر وباله. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې را وغوښتو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بدلون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي. د بیلګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نه خبرل شوی او طالبانو له واکمنیتو سره سم لارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د ځایم د ټاکل کېدو واک یوازې خلکو ته د انتخاباتو له لارې ورکړل شوی خو طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. تیاره مو له طالبانو هم وپختل خو ځواب یې ویاندویانو رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 12 فصله او 122 مادې لري. جمهوری نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو لمخې تر ټولو ښه وثیقه ده. خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې وو او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه او ریچ په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې ولست دقیقې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کونړ ولایت په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2016 ته کورونی بخچې جوړیږي. د بخچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان د راتلونکو نسل مؤسسې لخوا دغو شوزو ته ورکول سوي دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکو نسل یا اف جی آی مؤسسې مسولین وای غنو کورنیو په تیرو جنگونو کې یا د غټي وټي سړی لاس ورکړي یا هم مالول شوی او د کورنیو سرپرستی خزو ته ورپغاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستون سره مخ کړی دي. نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچه جوړوي. د یادې مؤسسې یو تن مسول ارشاد الحق تعالی شازادی رادیو ته وویل
په سرکانولو سوالی کې مونږ زرو خزو ته د کورنۍ وبښخو د پاره د سبزیجاتو و ډول تخم او هم کرنیز وسایل چې د وبښخو په جوړونه کې استفاده کیږي ورکو او هم دارنګ په خاص کونړولو سوالی کې هم مونږ زرو خزو ته د سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکو.
کوم خزو ته چې کورنۍ باغچه جوړیږي پرې خوخی دي او وای د سربېی اقتصادي ستونزې یو څه کم شي. میرمن نسیمی د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او وسایل تر لاسه کړی وای.
د موسسې نه منګا ډیره مننه کوم چې مکه مو تخمونه هم نو تخمونه لا لا راک دې دې وسړی خو هغه به وکړو هغه به خرج کو او باچی مرا په غاله دې اعتماد نه پاره به ولا چی شی واخلو.
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او لخوا تمویلیږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
ومردل چې په کونړ کې په سلګونو شوزو ته کورنۍ باغچه جوړیږي. په غزنی کې یو اته کلن انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل سوه. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې دغه انجلۍ دوه ورځې مخکې دوو کسانو چې مور او زوی و تښتولی وه. نور حل په یو راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اته کلن انجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو را خلاصه کړې ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قومندانۍ سرتیرو مرکز ته څیرمه په علي لالا کلي کې هغه انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورله چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلي څخه نادره کسبې وه. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یوه ښځه او یو ځوان دی نیول سوي دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه لا یوې شپې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په علي لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا انجلۍ له خپل کلي نه درکه کیږي او قریبان امنیه قومندانۍ استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین لټنې کوي. اختطافګرو دغه انجلۍ کابل ته وړې ده. کله چې له کابله راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلی لالا صاحب سیمه کې انجلۍ له اختطافګرو څخه خلاصه کړه.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر دې څو ورځې وړاندې یو سپینږیری کس هم له غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلي کې له انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته را خلاص سو. دی وایي د امونیه قومندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی و او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکی د پخواني جمهوري نظام سرتیری و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. یوه نړیواله توده موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي د واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. تر دې مخکې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیز ادعاوې داسې محل کړي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په سټوډیو کې د تفصیل راکوي.
مننه سالی صاحب. پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتل یا تحت البحري دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپلو اوبتلونو د کره ځای په اړه څه نه وایو خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مختوړي دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شو چې روسي ویل د امریکا یو اپټالیا تحت البحریه وروسته تر دې خپل اوبو بهر ته بدرګا کړ چې د دوی د وټلو لارښوونې ته پامونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس بیا د روسي د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اپټالیا د روسي پوځیانو د سمندر لارې د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور له مخې یوې روسي بیړۍ د دغه امریکایي اوپتال په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپتال له همدې وروسته د روسیې د اوبو ساحه پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشا احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتال یا تحت البحری هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ راتګ وی او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلې شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تازه ټلیفوني خبرې هم کړې دي.
ډیر مننه. د اسد الله لودین په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوپتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته داخل سوی وي. تر دې مخکې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحری اوبو ته ورغلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وروسته په دې اړه تفصیل اوري چې د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له هغې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي او نیمه یې د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یوې اعلامیه کې لیکلي د جو بایدن پریکړه ناعدلانه ده او زیاتوي چې د اسعاري زیرمې اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی او په حکومتونو دولتونو او ګوندونو پورې هیڅ تړاو نه لري. وسم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري.
د غزنی سوداګری او پانګونې خونوای په دې ولایت کې د صادراتو او وارداتو بهیر په نارمل ډول روان دی. د دې خونی مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل له وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته په دې ولایت کې د سمودې لپاره صادرات او واردات کم شوي وو خو له دوه میاشتو راهیسې په نارمل ډول روان دي. ښاغلی قلندری وایي د دې ولایت سوداګرو ممیز، بادام، د رشکې او شوتلې تخم هند، پاکستان او روسیې ته صادر کړي چې په بدل کې خوراکي توکي او الکترونیکي وسایل وارد کړي دي. که څه هم ښاغلی قلندری د غزنی ولایت د صادراتو او وارداتو په اړه کره ارقام وړاندې نه کړل خو وی ویل چې په روان لمریز کال کې افغانستان له یو میلیارد څخه ډیر صادرات درلودل. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي له شل ورځو وروسته هم د کابل د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د صنعتي پارکونو د برېښنا له شل ورځې پرې کېدو وروسته د برېښنا شرکت پریکړه وکړه چې په څلېرویشتو ساعتونو کې به اته ساعته برېښنا صنعتي پارکونو ته ورکول کېږي. ښاغلی صافی وایي اته ساعته برېښنا تولیدي کارخونو ته بسنه نه کوي او هغوی نشي کولی په ښه ډول فعالیت وکړي. له دې مخکې هم صنعتکارانو ویلي وو چې د برېښنا د پرې کېدو له امله د 500 کارخونو نو کارونه په ټپه درېدلې دي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې مشر زیاته کړه د کابل ترڅنګ د خوست او ننګرهار صنعتي پارکونه هم برېښنا نه لري. د ښاغلي صافي په وینا په تیرو شلو کلونو کې زرګونه تولیدي کارخونو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 350,000 کسانو پکې کار کاوه خو د برېښنا د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله ډېرې دا کارخونې وتړل شوې او سلګونه تنه وزګار شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدار 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 509 افغانۍ.
یا اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. یو اقتصادي موضوع د افغانستان د اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه ده چې دې مسئلې په افغانستان کې دننه او بهر عکس العملونه پارولې دي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل اوریدلی سئ. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خپرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. دغه راز کولی سئ چې زموږ ږغ په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ واورئ. دغه راز تېرې خپرونې په ثبتي بڼه په دې ویبپاڼه کې عمومي. د لسو دقیقو دپاره له اجمل اند سره واوسئ، وروسته له لنډو خبرونو سره ستاسو خدمت راځم.
له خبرونو ور آخوا،
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نه کارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره له پراخو غبرګونونو سره مخ شو؟ د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ څه معنا لري؟ د افغانستان بانک یو شمیر پخواني چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمې یا منجمد شوي پیسې په حکومتونو پورې تړلې نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسعارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو له لارې راټولې شوې دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نه شتون د اسعارو د نرخ مدیریت او د کورنیو او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارده کنګل شوې سرمایه آزاده کړه. ویل چې نمایي به یې د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان وسنۍ زیرمې 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوي چې پکې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزي بانک یو شمېر پخواني چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دې پیسو ډېره برخه له کورنیو او بهرنیو پانګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلند خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پانګونې راټولې شوې دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې اسپما دي او هیواد سره مرسته کوي چې د اسارو نرخونو تبادله اداره کړي او د کورنیو او بهرنیو کوچنیو او لویو پانګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړي. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخواني چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل سي، ازادي راډیو ته پیولنډ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت، نه تیر نه اوسنی او هیڅ راتلونکی حکومت، دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل یې وکاروي. او یوازې 9.5 میلیارد ډالر نغد پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې 3 ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د 5 شمې په ورځ کنګل شوي وي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغو پیسو یوه برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګونې او د فدرال د ذخیرې په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادلې د نرخ له مخې ټاکل کیږي. په تیرو 2 لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل شوې دي. د دې کار لامل دی پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کیږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل شویو پیسو د آزادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل سي. طالبان هم وار په وار له القاعده سره په همکارۍ تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالی سرچینو کمیدل به د افغانۍ ثبات او د کورنیو او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبری وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخې منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکارۍ او په ټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورونا یو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوري شریک کړی.
بهترین کار دا وی چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه وختونه چې نړیوال او د افغانستان خلک ترې لري یو مسؤل دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپیژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا $1 میلیارد هم ورکړي او یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
له دې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو ازادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک د کنګل سوې شتمنۍ د ویش په اړه کړې. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا $1 میلیارد د دوه برخې سي، نیمایي دی د سپتمبر د 11 قربانیانو کورنیو ته ځانګړې سي او پاتې دی په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له $3.5 میلیارد څخه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپتمبر د 11 نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوي او موضوع محکمې ته پرېښودل سوي د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړې په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي ګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپتمبر د 11 د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یوه والیری لوچینکو فساد چې وراره یې د سپتمبر د 11 په برید کې وژل سوی، هغې نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګ وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهده پاتې سوې ده، خو زیاته کړې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک ته میرمن والیری له خولې زیاتوي دا پیسې باید مستقیما د افغانستان خلکو ته ورسیږي ځکه هغې تر موږ زیات ځورېدلي دي. دا والیری په وینا موږ افغانستان اشغال کړ او هلته مو خلکو ته ډیر کړه وستونزې پیش کړې. نوموړې ویلي موږ افغانستان ته د امریکا په دشمن پسې ورغلي وو، خو د افغانستان عام خلک چې په دې کړکیچ کې وځورېدل زموږ دشمنان نه وو، څوک چې د والیری په وینا د هر ممکن جبران مستحق دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې خپله د شنبه ورځې سر مقاله په همدې اړه لیکلې. ورسپانه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو حقوقي ادعا په ورته وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او د دې پیسو یوه برخه د محکمې پریکړې ته پرېښودل پیچلې اخلاقي او حقوقي مسالې بللې، خو وایي د بایډن اداره یقینا په یو شي کې سمه وایي. واشنگتن پوسټ په دې پسې زیاتوي د افغانستان د خلکو د شدیدې اړتیا سربیره چې ډېر یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، دا به تېروتنه وي چې دا پیسې پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان بانک په واک کې ورکړل سي، همهاسې چې طالبان یې غواړي. ورځپاڼه د طالبانو لخوا د سوله ییز اعتراض کوونکو نیولو او د خپلو مخالفانو ځپلو ته اشاره کوي او په پای کې وایي طالبانو د اعتدال او ټول شمولي ژمنه کړې وه او اوس ورته د نړیوالې ټولنې لخوا د تمویل رسمیت ترلاسه کولو ښه لاره دا ده چې د دې ژمنتیا ماتول بس کړي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم روجان، زه د سخروب ولسوالۍ نه غږېږم. حبیب الله دی د غریب کورنۍ نه غږېږم روجان، ډېر مشکل سری زما د ازادۍ ریډیونه دا خواست دی چې زمونږ د غریبو خلکو سره مرسته کومک وشي. زما بشیر د ولږې مړ کېږي، درې نظامون دي، دوه مې لورګانې دي، وکړه فاميلي دا درې میاشتې چې بټېګانې بندې دي او خپل د ملا تکلیف لرم دا اپریشن اډر هم راته راکړی دی اوس نه لرو چې وي کو دا درېمه میاشت چې پراتې دا جمعه وشله چې مونږ په کور کښې دی د وړو درک نه لرو څوک زما دغه شتمنو خلکو نه د تجارتو خلکو نه دغه خواست دی چې مونږ سره دې مرسته کومک وشي د ازادي ریډیو نه زما دغه خواست دی احمارات ورور نه زما دغه پیغام دی چې دغه زمونږ خبر دې والي زمونږ د مرسته دې وکړي مونږ سره ښار ته ځم او پیدا ځم او پیدا را ځم او د لس روپو مزدوري نه پیدا کېږي سار ځم او مازدیګر کور ته را ځم او لږ ځم او لږ را ځم او فرید شاته کوم
کندهار ولایت کې
ازادي راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو د خپرونې دا برخه هم دومره وه نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې مخکې تر دې چې نور مسایلو ته مخه کړو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 500,000 افغانانو اروپا ته مخه کړې ده په ارزګان کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حقنما وایي په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 245 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 150 پورې ښوونځي تړلي دي خو په تېرو حکومت کې 80 ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي وو ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې له اوکراین څخه ووځي تبدسل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته یې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي کاناډایي رسنۍ وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولیږدوي د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیول چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر ټکنۍ کړې وو لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه خو د پولیسو په راتلو سره له سیمې وتلو ته اړ شول د لاریون ګډونوال ګڼو عمومي ځایونو ته د کورونا د واکسین د جواز د وړلو پر خلاف دي او په همدې خاطر لاریون ته وتلي وو ورته لاریونونه په امریکا فرانسې نیوزیلند او استرالیا کې هم سوي دي د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري تفصیلی د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی نور بستی یا شکست سکوت اونیز پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې تنګ او د ناروغانو اوسنی شمیر یې زیات دی چې د دغو ناروغانو ځواب نسی ویلی د دې په خبره چې نه د ناروغانو بستر لپاره او نه هم د پایوازونو د ناستې او ملاستې ځای لري د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د ستونزې ته کتنه کړې ده
سلویخ کلن حنیف الله له وټپور ولسوالۍ دوه ناروغ بچیان د درملنې لپاره روغتون ته راوستي وایي روغتون کې د ناروغانو شمیر او بیروبار زیات دی او ځای تنګ دی چې دوی مشکل سره مخ کړي دي
هسپتال ته راغلی سو مریضان هم راوړي خو د هسپتال تنګ دی رش ډېر دی پکې د پیوازان هم غټ مشکل دی دغلته د یو برنډه لري او دغه یو جومات لري نو په دغه یو جومات او برنډه کې ځانونه راټول کړي دي هغه وخت د ولسوالۍ لپاره جوړ شوی هسپتال او اوس د دوو ولایتونو شو نو پرسونل ډېر شو او اتاقونه کم دي نو دې لپاره چې دولت لاندې یو هسپتال شروع کړی چې په هغې باندې کار بند دی
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله راته وویل د اسدآباد روختون پخوانی ودانی زړه شوی کله چې تیز باد او باران وی یا زلزله وی نو درا پریوتو لویری له ناروغانو آرام تختی دلی وی
زوړ هسپتال چې دا تقریبا 50 کلن تعمیر دی دا زوړ شوی دی اته دا چې مریضان کته د مشکل دی ویری چې دا کینې په زلزلو کې بارانونو کې
دا اسدآباد مرکزی روختون مسولین وی یا روختون په 1450 مریض کال کې د ولسوالۍ په کچه شل بستریز جوړ شوی او اوسې د بسترونو شمیر 150 ته لوړ شوی د دوی په وینا چې د ځای د تنګوالي او د بسترونو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي. خو بیا هم د کونړ د مرکز اسداباد او پنځلس ولسوالیو سربیره د نورستان ناروغانو ته هم په بیلابیلو څانګو کې خدمات وړاندې کوي. د روغتون رئیس ډاکټر عطا الله ساپه وای
دغه معیاري خدماتو درز کول د پاره مونږه یو معیاري تعمیر ته ضرورت لرو چې په اوس وخت کې مونږه د غنو ستونزو مشکلات سره مخ کړي. کچیرته دغه ولایتي روغتون چې ودانې شروع ده که دغه کارونه دغه تعمیر اکمال ته ورسیږي نو د سره به زمونږ د کونړ د روغتیا خدمات لا معیاري شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د روغتون د تنګوالي ستونزه مني او وای دوی یاد مشکل د عام روغتیا وزارت او د نور اړوندو ادارو مسولینو سره شریک کړي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د روغتون د آبادۍ چارې بیا پیل شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ملي بودیجې چې کوم هغه پروژې ټولې بندې دي نو د هغې په بنیاد باندې دغه روغتون کار هم چې دی په نیمه کې پاتې دی او بند دی. هغه سامانونه چې هلته پراته دي هغه هم ضایع کیږي. ضروري ده چې باید دغه کار ته توجه وشي او دغه د ملي بودیجې چې کوم پروګرام دی چې دغه بیا شروع شي نو دغه د ولس هم غوښتنه ده. دغه شان څه په ولسوالو کې هم دغه شان د تعمیر کارونه دي چې هغه هم په دغه فیصده یاده دی نه لاندې باندې پاتې دي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای که څه هم چې بسترونه کم او زه یې تنگ دی خو بیا هم هر ورځ تر زرو پورې د بیلابیلو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او یو سل نوي تنه بستر ناروغان لري.
نور بس دی شکست سکوت.
زنوری اسنوری مو په دې خبرونه کې کوربایم. نن په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لا درکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی په ژوره توګه د ښځو د ورکوشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن دی. له ښاغلي ګوتیرش مخکې دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بې درکه شو فعالانو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. خو د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی معلومات راغونډوي. لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي په نږدې شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې افغانستان تر ډیره امن شوی دی. طالبانو هم دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې اوس هغه پخوانۍ حملې او انتحاري حملې او چاودنې نه کیږي او د افغانستان وګړي د امن په فضا کې ژوند کوي. خو آیا خزینه فعالان هم همداسې احساس کوي؟ یو شمېر خزینه فعالان اندېښمن دي چې که چیرې دوی د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي نو له مختلفو لورو تر فشار لاندې دي نیول کیږي او دغه راز لکه د پنځو تریتم شو میرمنو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. په تیره یوه میاشت کې تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او مرسل آیار د کابل مختلفو سیمو ورکه شوې چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. دا موضوع به په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ یوه میلمنه له خبرونې سره وصل شوې ده، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاده نفیسه دانش. آغلی دانش، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه میرویس جان، تاسو ته او تاسو د راډیو اورېدونکو ته
او اغلی دانش، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ دغه د خزینه فعالانو چې ورکه شوې دي څومره د تاسو لپاره د اندېښنې وړ دي او آیا احساس کوئ چې که چیرې په ټولنه کې فعال اوسېږئ نو تاسو ته به کوم داسې خطر یا ګواښ نه وي متوجه؟ طبیعي
ده، هره مېرمن چې د بلې مېرمن پرات کې ولاړ وي د نورو مېرمنو غږ وچتوي خطرونه ورته مخ کې وي. ولی بیا هم حتما زه او زما په شمول هغه مېرمنې چې فعالیت یې کړی وي او کوي او د مېرمنو غږ وچتوي دوی به حتما د خطر سره مخ وي. نو زه هم په شمول د ما نور میرمنې هم د خطر احساس کوي، ځکه چې دا میرمنې صحیح ده که چیرې طالبانو هم نوی برمته کړي یا هم نورې ګرو برمته کړي وي، دا لار هواروي نورو فسادو ته. باید د دې مخنیوی وشي، که چیرې طالبان وي او که چیرې نور خلک وي، باید د دې میرمنو هغه اصلي لامل معلوم شي چې ولې برمته شوي دي او د څه لپاره دوی په کومې ګناو باندې دوی د برمته کېدو لامل شوی ده.
بله، خو لبلی خو طالبانو حکومت څخه هم خلک دا انتظار لري چې کله دوی وای چې موږ پر ټول افغانستان واکمن یو، د خلکو لپاره مو ډاډمن امنیت اټینګ کړی، په خوندي توګه دوی کولای سي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. له دوی نه هم دا توقع کیږي چې دغه ښځې ورکه شوي دي، نو خو مسؤل دوی دي چې باید پیدا کړي که دوی وای چې موږ نه دي نیولي.
بالکل، طبعا کله چې یو حکومت راځي او یو ملت واګه څوک په لاس اخلي، نو هغه د ویلو لپاره باید څه ولري. کچېری دوی دارت کوي پر دولو باندې خو هڅه تمامېږي نه چې موږ د مېرمنې نه دی برمته کړي، نو باید د دې مخاوني ول شي چې د مېرمنې څه شولي، ولی برمته شي دی، ول چاله خانه باید دوی تحقیق وکړي، ثبوت او شواهد ټول انته وړاندې کړي، ترڅو ټولنه هم په دې باندې پوه شي چې موږ په امنیت کې یو، موږ ته نور خطر نه ده. بالخصوص هغه څه چې په اجتماعي شبکو کې، ټولنیزو شبکو کې، په رسنیو کې ښکته پورته کیږي، هغه د ښځو حقوق دي. دغه ښځې هم باید نور قناعت حاصل کړي چې د دولت طرف نه دوته کم خطر موجود نه ده او بالکل په امنیت کې دي. نو د همدې لپاره دوی مسؤل دي، باید د قضیې په باندې څېړنه وکړي او ښځو ته ډاډ ورکړي، نه تنها ښځو ته، باید ټولنې ته ډاډ ورکړي.
مننه کور ودان. زموږ بل میلمنه شایسته صافی مدنی فعال هم را سره وصل شوې ده. اغلی صافی، تاسو ته خیر اغلاست وایو.
ډیره مننه، خپل سلامونه تاسو او تاسو میلمنه ته وړاندې کوم.
بله، که تر اوسه پورې مو بحث نه یې اوریدلې، موږ هم دغه په افغانستان کې د څو ښځینه فعالانو د ورکېدو پر موضوع خبرې کوو چې دا څومره د ښځو پر روان وضعیت، د رواني وضعیت تاثیر کړی دی، څومره دوی احساس د امنیت کوي. تاسو نه کدا پوښتنه وکم چې د دغو ورکو شوو ښځو سره تاسو څه ډول احساس کوي او څوک مقصر یا څوک ګرم بولئ؟
دا یو خبره ښکاره ده چې کله چې د امارات راغلي، هیڅ یو ښځه خپل ځان په امن احساس نه کوي او دوی په خپل وینا کې هر ځل ویلي چې موږ د ښځو لپاره امنیت، د ښځو نه د ټولنې لپاره امنیت او سولې د شان مو راوړي. مګر کله چې ګورو وخت تقریبا دوه میاشت خو د نورو پروانه او تمنا دوی نه شو چې روک ته تر اوسه دوی هیڅ اثر نشته، چیرته ده، چیرته وړې ده، او هیڅ یو کوم معلومات موږ نه لرو دغه داغوی نه. او اوس دا ډاکټر زارم کړه چې وړې ده، دوی نه هم هیڅ معلومات نه ده. نو څنګه موږ ښځه خپل ځان په امن احساس وکړو چې دوی موږ ته امن راوړي ده؟ او کله چې دوی په خپل خبري کوي، خپل خبري باندې باید تاکید وکړي، عمل وکړي. دا خو نه ده چې دوی خبري ده بس، له دې خاطره زمونږ هم دا وختونه دوی نه چې کله چې دوی غواړي چې ښځه امنیت ولري، ښځه وظیفه ولري، چې خپله ښځه خپل زده کړه ادامه ورکړي.
تاسو د زهرا محمدی یادونه وکړه. زهرا محمدی په همدغه خبرونه کې د فبروري میاشتې په لومړیو کې چې په کابل کې کار کاوه، میلمه و، خو وروسته هغه د ورکه شوه. زهرا محمدی په څیر چې د ښځینه حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی او په لاریون کې ګډون کړی و، د هغې ورکېدل څومره له دغو لاریونونو سره ارتباط لري؟
زمونږ زه د زهرا په تیم، مونږ ټول یو تیم وو، زمونږ تیم خود جوش تیم وو، داسې تیم نه وو چې د امارات په خلاف اوسي او نور کارونو. زمونږ یوازې د دغه تیم غوښتنه ازادي، نان او تحصیل وو، نور هیڅ نه وو. که دوی که تحقیقات موږ وګوري، زمونږ تیم اصلي سیاسي تیم نه وو او نه پروژه یې. مګر کله چې دا ډاکټر زهرا د وړي برمته کړې ده، ډېر ډېره ټولو انجونو باندې، ښځینه باندې ډېر اغیزه کړې ده. یوازې دا نه، ټولو بیخي داسې خپل سکوت اختیار کړی ده. مګر که امارات غواړي د دې سره د دې هدف چې د موږ نه پوهېږو، که غواړي زموږ غږ خاموشه کړي، دوی ډېره په غټه اشتباه ده. که زهرا ولاړ سي، که پروانه ولاړ سي، موږ ډیر نور انجونې چې خپل غاک وچت کو او د خپل حق ازادي او تحصیل وختنه وکړو.
بله خو اغلی صفایل ورسته چو ورځو یا چو اونیو کې موږ د ډیرو دا ډول لارینونو شاهد نه یو، په یو ډول باندې فکر نه کوي چې د دوی نیول کېدو به اغیز کړی وي او اوس به ډیر خزل دي ډډه کوي چې مثلا دغه لارینونو کې ګډون وکړي؟
تولې نه چې خزو خک خاموشه کی دا سې کارونه چې کوي د خزه برمته کوي، د دوی د حریم خصوصي باندې تجاوز کوي، د غوی د کورونا او د غوی د کلینیک د ځای نه سي خدا خو اصلا خبرم نه ده، په شریعت اسلام کې نه ده. کله چې دوی مخکې یو تقریبا یو میاشت مخکې په مکتوب رسمي دوی ویلي و چې د خزینه حق نه لري پرته له محرم د خپل کورونا ولارتي، مګر دا دوی خپل داسې کارونه کوي چې دا اسلام په اسلام کې نه ده. مګر د دوی چې دا کارونه کوي زموږ خپل غږ دی د خزو لپاره چې دوی حق ورکړي. زه دې حیرانه یم چې د خزینه پولیس هم نشته، دوی څنګه داسې کارونه کوي او څنګه خپل ځان مسلمان ګني؟
اغلی دانش، افغانستان له دننه د دغو تریتم شو خزینه فعالانو خوشی کېدو لپاره د غګونو ترڅنګ د غرض نړیوالو هم فشارونه زیات کړي په دې برخه کې، لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له هغه مخکې ډیرو لویدیس چارواکو، تاسو دا فشارونه کافي بولی؟
یو څه باید په ښکاره او زغرده باید ووایو چې دغه نمایشونه نور مستړي ول دي نمایشونه. کچری د خځو لپاره کار کیږي نو سم دي کار وشي، کنه نو نمایشونه د څوک نه کوي، هغه څه چې نړیوال کوي هغه نمایش ده. ځکه دلته زمونږ خزینه او په شمول ټول ملت لولګ نمري، مګر دوی هیڅ هم نه کوي. صرف وایي چې د خځو حقونه ولې په سر ده، او نه وایي چې دغه دغه حقونه. سید اعظم هم د حجاب سره مینه لرم، له حجاب سره مې تحصیل غواړم، له حجاب سره مې کار غواړم، هر هغه څه چې ماته له حجاب سره وي هغه غواړم. ولې نړیوال په دغه برخه کې په خزینه باندې رشخند وهي؟ مثلا کچيري دغه د یورپیا د اروپאי پارلمان کې د میرمن ارینا سعید ګډون اخستل وو یا ګډون کول وو د میرمن د په نمائندګۍ باندې، آیا موږ داسې میرمن نه لرو چې په دغه برخه کې وو سیږي، په دغه برخه کې فعالیت کړی وي، په دغه برخه کې دی میرمنو مطلب د میرمنو غږ اوچت کړی وي؟ البته چې لرو، موږ داسې میرمن لرو چې هم د حجاب لرونکې دي او هم د دې ترڅنګ د علمی سند درلودونکې دي او هم د میرمنو غږ چتول شي. مګر دوی یو څوک راوستل چې سید زه د چا شخصي کار کې کار نه لرم او نه هم هنر ته سکوي کوم، بلکې هنر ته هم درناوی لرم. مګر هغه څه چې هغه میرمن اغوندي یا د رسنۍ پر مخ راځي، هغه د افغان خزو نمائندګي کوي. افغان خزو په یو صورت کې هم داسې نه لباس ته نه کردار ده او نه هم کریکټر ده. نو نړیوال صرف د خزو په حقونو باندې زموږ لپاره رشخند وهي، نه داخل کې سره تکړه دي او نه په بیرون کې. صرف تر رسنۍ مخ کې راځي او وایي چې موږ د خزو حقونه یعنی
وجګو،
ولې هیڅ داسې کوم کار نړیوالو نه ده کړی او نه بسند ده، دا صرف رشخند وهل.
بلې، په ټوله کې خو د افغان خزو د حقونو د نجونو د حقونو لپاره نړیوالو غږ اوچت کړی دی، درسته ده تاسو وایئ چې دا یو نمایشي هغه ده، خو کراشو همدغه ورکو شو خزینه فعالانو په اړه چې نړیوالو غږ اوچت کړی دی، زما پوښتنه دا وه چې آیا دا تاسو کافي بولئ، آیا دا بل دې سره مرسته وکړي چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې دوی دې ته غاړه کېږدي چې که دوی نیولې وي دا خزی خوشی کړي، او که نه نیولې نو چا نیولې دي باید هغه برخلیک معلوم کړي؟
آیا یوازې غږ اوچتول یو لوی قضیه لپاره کفایت کوي؟ زه تاسو لنه دا پوښتنه کوم، آیا د غږ اوچتول کفایت کوي د یو څه لپاره؟
خو په هر صورت که غږ هم څوک اوچت نه کړي، خو ممکن داسې پیښې نور هم تکرار شي.
نړیوال کولی شي، نړیوال کولی شي عملی اقدامات پیل کړي.
مثلا تاسو څه ډول عملی اقدامات؟
مثلا
بله،
مثلا خپل استاذ را لګل شي په دو طرفو موافقت باندې، یا د اسلامي هوادونو استاذ را لګل شي په دغه قضیه تړلو لپاره. څه شولې واقعیت، آیا د خزینه ورته دي کنه؟
بله،
باید دا قضیه معلومه شي، ځکه دلته په خزینه باندې هم تورونه لګول کیږي. ځینې وایي چې د خارج لته لپاره صرف کیسونه جوړ کړی دي.
بله. دا د خزینه او د برنامه سبب
ګرځي. اغل صفای دغه اغل دانش دیوی موضوع یادونه وکړل چې هغه چې نړیوال ایراب برسره کوي یا د خزو د حقونو په اړه دوی ځینی غونډه جوړوي د افغان خزو ته بلنه ورکوي، دا د ټول افغان خزو استازیتوب نه کوي، تاسو سره موافق یاست؟
و د سره موافق یم، ځکه کدوی غواړي چې د افغانستان استازي وغواړي، ولی د افغانستان د خزو نه غواړي چې دوی د خزو حالات د وضعیت نه سم ډیره خبره ده.
ولی آریانا سعید خپل افغان نه ده؟
افغان ده، مګر په افغانستان کې ژوند کړی نه ده،
خوشاله ژوند دی. اغلی صفای آریانا سعید چې دومره کلونه په افغانستان کې اوسېدلې او په سندرو ویلو سره ډیرو خلکو ته خوښي ورکړي، هغه خلکو ته چې کلونه کلونه له جګړو کړېدلی وو او په ژوند کې کومه خوښي نه ولیدلې، یعنی یوه سندره کولی شي چې یو ملت خوښ کړي، فکر نه کوي؟
زدانه وایم هغه که نمایندګي کوي د افغانستان خلک خوشاله وي، دا بیره خبره ده که دوی غواړي واقعا د استاد نماینده تعین کی و غواړي هلته په اسلو او نور داسې کانفرنس باید د افغانستان خزي دلته شته، دلته با استعداد نام خدا ډیر خزي دی چې هغوی وغواړي چې هلته خبرې وکړي. او دا خبره چې هیوادونه اروپایي هیوادونه او کوم هیواد چې عضویت سازمان لري که دا طالبان باندې فشار راوړي، نو دا خپل کولی شي چې یو د ښځو لپاره حق ورکي او د ښځو سیاست کې شامل کړي. کله چې کابینه مې ایران سو پاکه کې مخزنه وو وسم تروسه شپک میاشت کېږي د ښځو کولی نسخ خپل وظیفت دنده ته ولاړ سي، یوازې نارینه هم ډېر زیات نه لیک خپل وظیفت دي. او که دوی سم فشار راوړي د طالبانو، یو خبره دا ده چې کله چې اروپایي وادونه او سازمان ملل طالبان غواړي په خپل مارکا او کانفرنس بل داسې ستور شسنه کېږي، زه په دې حیرانه یم چې وخته د طالبان په تروریست په نامه یادول او بلاک لیست کړي وو، دوی څنګه دوی ته اجازه ورکوي په خپل هیواد کې دوی غواړي او دوی سره مارکا کوي او غواړي چې د افغانستان د ښځو د عندي او د ماشومان دوی په اکله دوی فیصله وکړي.
اغلی صفای خدوی وایي چې اوس دا یو حقیقت دی، لدین سترګ نشي پټېدلی که طالبان کار څوک وو اوس د افغانستان واک په لاس کې دی، نو افغانستان ته چې کله دوی مرستې هم رسوي نو له واکدارانو پرته دا مرستې هم نشي کولی چې هغه هیواد ته ورسوي او اړینو خلکو ته. کراشو د اوسلو کانفرنس ته چې دوه اونۍ مخکې جوړ شوی و په هغه کې هم طالبانو څخه ځینې غوښتنې مشخصې غوښتنې مطرح شوې وې او طالبانو ویلي و یوه هم همدغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع وه. فکر نه کوئ چې اوس چې دغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شول او بیرته محصل نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي، دا به هم د دغه فشارونو یا د هغو غوښتنو نتیجه نه وي چې نړیوالو په دې کانفرنس کې د طالبانو مخ ته ایښي وي؟
زه معنا ما چې دوی دا خبره کړې ده، مګر زه په دې حیرانه یم چې دوی دا پانتونه خلاص کړې ده چې انجنونو پانتون ته ځي چې څه دولتي ده څه شخصي. دوی زمونږ هغه کادر سادان او کادر خلک چې دلته وو ژوند کول هغوی اوس نشته، هغوی ته څه به درس ورکړي؟ په دې ټول حیرانه دي او ډېر نور انجنونه د ترس نه ځي، ځکه ټول تکره دي چې طالبان دا سرق خلک دي او دوی څه کارونه کړي ده خلک ته، او که دوی وغواړي خپل ځان نمایشي ښکاره کړي چې مونږ پانتونه نه خلاص کړی ده او مکتب د شیان، مګر خلک دوی باندې باور نه لري، اعتبار نه کوي چې ولاړ سي.
اغلی دانش تاسو د یو ښوونځي استاد یاست، کراته وایي چې اوس نجونې زده کوونکې چې تاسو درس ورکوئ څه ډول احساس کوي، خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ موږ ډېر راپورونه لرو چې ښځې ډېرې نجونې ډېرې ناهیلي شوي دي، ډېرې وایي چې موږ که زده کړو ته دوام هم ورکړو خو بیا هم د دې چانس نشته چې په ټولنه کې فعال ګډون ولرو یا کومه دنده هغه یا مسلک چې ورته زده کړې کوو هغه مخته یوسو.
مننه. مخکې د دې نه چې تاسو سوال جواب کړم، یو څه باید واضح ووایم تاسو د مخکې خبرو په اړه. تاسو ویئ چې آریانا سعید ولې ښځه نه ده؟ البته چې ښځه ده، زه درناوی هم ورته لرم، سندرو ویلو ته یې هم درناوی لرم، مخالفه ورسره نه یم. ولې تاسو کولی شئ چې یو مریض انجینر ته ویسئ هغه یې تداوي کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. نو آریانا سعید په هنر کې خپل کار باید وکړي، دا چې د ښځو لپاره استازیتوب وکړي او دا چې د افغان ښځو غږ وکړي، دلته باید
اغلی دانش معمولا خیریه نړیوال مرستندوی ټولنې لدغه سی پیژندل شو وتلو هنرمندان او سندرغاړو څخه استفاده کوي. یو نمونه هم د هالیوود وتلې ستوري انجلینا جولی د چې ډیر کلونه د کډوالو لپاره خدمت کوو او په 2012 کال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. همدغه دی چې په دې ډول دوی غواړي چې د نړیوالو پام غواړي چې هغه وستونځ تر واړوي
هغه ته واړوي. زه ستاسو په خبره باندې پوه شوم ولې دلته باید موږ پام ونیسو چې د صنعت رواج او رسم و رسوم سره مو څه برابر دي. که چیرې موږ د یوې ټولنې ښه غواړو، د هغې لپاره واقعیت مرسته غواړو، د هغې ټولنې د مشکلاتو نه باید ځان خبر کړو. کنه د دې لپاره دغه د خلکو د قهر سبب ګرځي، غوسې سبب ګرځي، نه دا چې طالبانو بلکې عوامو د غوسې سبب ګرځي. تاسو یو ځل اجتماعي صفحات وګورئ چې څه حال پکې جوړ ده.
کراشو دې ته چې
عوام نه غواړي،
بله کراشو هغه په نړیوال سټیج کې د افغان خزو لپاره ارینا سعید
دی
او خپل غږ او چت ک او دغه څو خزینه فعالان چې نیول شوی دی مخکې په کابل کې په اعتراضي لارونو کې د خزو د حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی او چې له هغه برخلیک سره مخامخ شولې. توپیر تاسو په څه کې وینئ؟
سیده چې دا څو غږ اوچتوي مننه کوي. اولی دا چې د دوه څلور میرمنو برخلیک اولی نه د معلوم تر څو قضیه هم نه سره شي او موږ دا خوښ هم لرو چې دا قضیه باید وڅېړل شي. بس نور دا تورونه لګول دا چې ګډوډیانې رامنځته کیږي په یو ډول نه یو ډول اوازونه یعنی محو کیږي. باید په دې باندې پوښتنه وکړي ولې دې کیږي او دولت په دې باندې دغه ده. او تاسو مخ کې سوال په جواب کې باید وایم چې هو زه په خوندې کې استاد یم. په لومړي سر کې چې طالبانو کابل ونیولو نو ډیر زیات د خلکو وحشت کې ولیدل او کمی چې زمونږ خويندې ولې په دغه خوانځي کې ډیر زیات یعنی ویریدلې ولې او زیاتره وخت نه راتللې خوانځي ته. خو د دې د تشویق لپاره موږ ټول استادانو په ګډه سره یعنی دوی تشویق کړل چې کینستل پکور کې یا هم د درس خزان لري کول هل لار نه ده. روحیه مو ورکړه چې راځي درس وایي ولی آیسته آیسته خپل آلات هم برابر شول. دوی کوم مخالفت نه ده کړی یعنی یوازینی خوانځي چې فعالیت کړی د په کابل کې په هغه جریان کې چې طالبانو کابل نیولای او افغان خوانځي او تاسو پښتنه هم کولای شي په دولسمه ناحیه کې دا خوانځي ونه تړل شو او انجونی خپل درس ته راغلي حتی امتحانونو ته هم راغلي درسونه په نورمال شکل باندې ولوستل. دلته مروهیه ورکړله او دا چې موږ پروپاګاندا را هم زیاته کړو شي خطر د خطر د بل اخره ټولنه چې شزي بدبختی ته دینه د همدې په خاطر باندې روحیه ډیره زیاته مهمه ده. رسنۍ باید لکه روحیه هم ورکړي خلکو ته. سیدا موږ یې منو ډیر زیات تغیرات راغلي دي ډیر زیات به موږ وزغمو خو بیا هم روحیه باید ورکړو چې علم په برخه کې موږ روسته پاتې نشو.
مننه اغل صفای څو دقیقې وخت نه لرو. تاسو نظر غواړو واورو چې د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي د دغه ورکو شو خزینه فعالانو په ارتباط چې دوی وایي تر اوسه موږ معلومات راټولو او دوی وایي چې موږ نه دي نیولې څه غواړي له دوی نه؟
زمونږ غوښتنه ده دي دوی کله چې دوی وایي چې موږ نه دي برانته کړې موږ نه دي وړي ده نو چا وړي ده باید دا معلومه کړي ځکه دوی حکومت کوي اوس حکومت د دوی دي. یوازې زمونږ غوښتنه ده د ټول خزینه همدغه دي تقریبا که د دې معلومات ونخلي او د دې څېړنه ونه کړي زما په نظر دا برانته کړل ډېر کېږي ورځ په ورځ او خزینه همداسې د جامعلین د جامع نه حس کېږي همداسې ورو ورو ځکه اوس په سوشل میډیا تلویزیون دی شان کې ګورو دوی بند کړی دا چې خزینه باید خبرې نکړي. موږ خپل اعتراض هیڅکله بند نه کوو. موږ په خپل کورونو کې اعتراض کړی دا سوزل یا موږ خپل غږ اوچت کړی دا که دوی داسې د ماور کې موږ مجبور شو بیا خپل غږ اوچت کړو.
اغلی صفای دیتا سود خزو دی غګونو ترڅنګ هغه نارینه او چې دغه د دیموکراسي دبره پسینه وه هی هغه هم تاسو سره ملدی کنه دی
او زما په نظر ډیر خزینه چې دی زما تر یو نظر دی او وختنی خزینه چې وای کله چې په جمهوریت وو هغه وخت هم خجوان دلو د وسم خجان جوان لدی اوس موږ سره نشته بهر کې ده اوس خزینه چې اوس په دننه کابل کې افغانستان کې شته د دوی زموږ ټول غک یو دی او کله چې موږ خپل غک یو ځای کوو غک بس یوازې د ما غک نه دی ټول خزینه نارینه غک ده.
بلی مننه آقای دانش، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام څومره هلمن یاست چې په راتلونکي کې به وضعیت د ښځو په برخه کې، د ښځو د حقونو په برخه کې، د نجونو د زده کړې په برخه کې بدل شي؟
انشاءالله تغییر زموږ خپل په لاس کې ده، خپل فشار، خپل کوشش جاری وساتو، انشاءالله یو څه به لاسته راوړو. او هیله هیڅ کلام باید ونه بالو، هر حالت کې فراسو باید خپل کوشش جاری وساتو، بالخصوص د علم او زده کړې په هکړه باید حمل میاشتا کوشش وکړو چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص شي او مخکې لاړ شي. کله چې نجونې په یوه ټولنه کې درس ولولي، هغه ټولنه خپله مخکې ترځي. نو که چیرې هغه ټولنې حاکمان طالبان واوسیږي، هر څوک چې واوسیږي، نو حتماً حتماً مخکې ځي.
مننه کور ودان، مدني فعال او د افغان خونځي استاد نفیسه دانش او د غراز مدني فعال شایسته صافی چې په دې بحث کې مو را سره انګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام لري. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeerl.org.